اته بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړی. د عامې روغتیا وزیر وایي د کرونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي.
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د کورونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د نورستان د درو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي. کرونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده.
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بدخشان کې د شوراباک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مرشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ، د تیرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي، خو له افغانستان سره به په اقتصادي، پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکی وایي چې له کندوز شاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي له کندوز شاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې، شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. ښاغلي رسولي وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان کې د شوراباک بند جوړولو چارې بشپړې شوې. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د شوراباک بند جوړولو چارې سلسلنه بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول، همدارنګه د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي، د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډېر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 35 میلیون یورو لګښت پرې شوی، د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تېره میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او د دغه بند په پرانیستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په درېیمه او څلورمه پر تورخم واوړي. سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ تونه ورکړي او نتیجه یې باید منفي وي. پاکستاني چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په مې میاشت کې د دوو اونیو په بخه بنده کړې وه چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. ټاکل شوی دی چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفکانگ شیوبل د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې د مداخلې خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کیدی شي. د ښاغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوي چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمني په انتخاباتو اخیز شیندلی شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د ترور د یوې پیښې سایبري حملو او ناسمو معلوماتو د خپرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیا وایي پینتاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه دي تورې بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقله کار واخلي. روسیه ادعا کړې چې د جون په درویشتمې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د ایچ ایم ایس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یو استبولې بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د برېټانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناک آوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش ټیمونو ترمنځ وه چې 2-1 د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یکشنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقه میدان ته ووزي. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبې چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نه شي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسېدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه روان دي خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یوه حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي CNN تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالي نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبوره کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به سزا وویني چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل له سیمې څخه.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد آبا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بېغوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ او تن اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل
د اختر له ورځې نه زرمت له تحجیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کېږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې په جریان کې دي. دښمن جای ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په جاري.
د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ځواب ترلاسه نه کړ خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نه شوه خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې یې غفلت کړی.
په دې برخه کې موږ د جلدمار جمهور رئیس حکم ده چې یو څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوي تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
له بل خوا د نورستان دریو لویدیځو ولسوالیو ته د لغمان په الینګار کې غځېدلې لارې د بندېدو له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. هلته خلک وایي چې خوراکي مواد کم شوي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د لویدیځ نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالي اوسیدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نښتو په وجه یې سیمې ته غځېدلې لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب وسیدونکي خیر الله حسینی وای ناروغان په کلیو باندو کې بې درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللي هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر په شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینه ونیول. له هماغې ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره ماینونه ځای په ځای کړي او خلک د ماینونو له ویرې پرې تګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لارې له ماینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډیر زر به لاره پرانستل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د دریو غربي ولسوالیو لاره د لغمان د الینګار په طرف باندې تیریږي او الینګار ساحه کې لاره بنده ده. د مسؤلینو سره خبره کړي انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لاره خلاصه شي.
د لویدیز نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د لارو بندېدو له امله شکایت کوي چې له تیرې څه باندې یوې اونۍ د ختیځ نورستان دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ته غځېدلې لاره هم د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. تر اوسه په لغمان او کونړ کې نورستان ته د غځېدلو لارو د بندېدو په اړه وسلوالو طالبانو کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څارنګوالي لپاره با صلاحیت پلاوی ګمارلی دی. د دغه ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي پلاوی به پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیایي په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبې په ورځ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه یې له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړمه شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د ده په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سب ولسوالۍ اوسیدونکي به مصالح کړي او چا ته به اجازه ورنه کړي، نه طالب او نه دولت ته، چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیت قوماندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې شوې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. واشنگټن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼو نور امریکایي ورځپاڼو واشنگټن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جن ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدی نه شي. ډیفنس ون وایي سپین ماڼۍ په دې توګه د جمهوری پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوری پال مایک مکانل د پنجشنبې په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترینګلي دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللې دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسګونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې اړولي دي. د وروستیو جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیه او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي، د ترکیه او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سبا ورځپاڼه زیاتوي ترکیه به غالبا په هغه صورت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنه په غاړه واخلي چې ضروري شرایط ورته برابر شي. خو د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې تر اوسه پورې نهایي موافقه نه ده شوې او په هم پریکړه نه ده شوې چې پر موجودو ترک ځواکونو سربېره و نور پوځیان افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې په کووید 19 وایرس د اخته ناروغانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تېرو دریو اونیو کې مخ په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې په هیواد کې له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر حالت ځای په ځای بوي. په دې اړه دا راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمېر د رسمي اعلان شوو شمېرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامې روغتیا وزارت اعلان شوي شمېرې ډېرې
دا می روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او لامل د مړینې کوم شمیر ښیي، کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لری پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووینولس ځینې ناروغان روغتون ته زړه نښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډېره تیزۍ وه، او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې په ډېری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسلنه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعض ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایات کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نه شي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن ر کشور
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمړنۍ تمرکز به په خوانځیو او په هنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس جلچا ډول او پیژنې چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د روغتیا وزارت د وروستي معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووینولس ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووینولس قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمېرې ممکن خورا لوړې وي.
په امریکا او اکثر اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 پر ضد واکسین له کبله د کورونا مثبتې پیښې خورا کمې شوې دي، خو د افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کورونا وبا پیښې مخ په زیاتېدو دي. روسیه هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په دې هیواد کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه شوي او تر 20,000 زیات نور په دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راپدې خوا د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. چارواکي اړ شوي چې په مسکو او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې سخت مقررات وضع کړي. تفصیل په دې راپور کې
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونی ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمیر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی، یعنی په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیه کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې څپې تر ټولو زیات ځپلې دی مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوې مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه په موسکو کې ثبت شوې ده. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې 16 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې 19 نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو محدودیتونه سختېږي. لتیره اونه رئیس ده موسکو هغو اوسیدون که تا پر استورانونو او بارونو که خدمات رانده که گیچه ده کووید 19 زد واکسین یا ده کرونا ده منفی تست سند بولری او یا هم ثابت کریچه پتی روشپگو میاشتو که کرونا تیره کرده. ده روسیه ده سیلانیانو پا مشهور تفریزای کراسنادار که با ده جولای لومنی نیتی هغه کسان پا هوتلونو که ده اوسیدو اجازه ولری چه ده کرونا زد واکسین یا ده پی سی آر منفی آزموین سند ولری. خود ده اگست لومنی نیتی با یوازی هغه کسانو تا پا هوتلونو که ده اوسیدو اجازه ورکول که گیچه ده کرونا زد واکسین تصدیق ولری. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 15,346,000 کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 8:30 دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تېر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس رسنیو ته ویلي له کندوز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي داروای په بدخشان کې د شورا باغ بند جوړولو چاري بشپړی شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د جرمنی د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لویې مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړی دی. روسیه وایي پنټاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه د توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقله کار واخلي. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 1400 فوټبال ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته څلور ګولونه ورکړل او مظلوب یا کوارټر فاینل ته ووت.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کارانتین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور ترڅنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. کرونا د درېمې څپې په راتګ سره په افغانستان کې یو ځل بیا کارانتین اعلان شوی چې د دې کارانتین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کېږي چې دا ځل کارانتین د لومړۍ څپې د کارانتین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کرونا له وجې د مرګونو خبرونه ډېر خپرېږي او په همدې سبب کارانتین هم اونۍ په اونۍ غځېږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالوارث وایي کرونا د ځوانانو په ژوند او روان ډېر تاثیر کړی.
د کرونا وبا له پیله لومړۍ څپه، دوهم یا درېمه څپه ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او کارانتین رامنځته شو. بله خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې له یوې خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بله خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دی وبا د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دې په صحت باندې، د دې په کار باندې، او د دې په روان باندې.
دا کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بل خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډېرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
ما سخ کل هدف دا و سما ز انگلیش خلاص کما پا کورسونو کی وایا ما او سخ کل پر انگلیسی دیر کار وکم سی راتلون کی کال تا دا ماستوری لپارا پا سکالرشپونو تا کامیاب سم خو متحسی پانا سی قرانتین را غای دا پا میاستو میاستو یا پا افتو افتو بغزی گی زما اغا پلان تروسا پوری لا جام پا تا دا دی تر سنگ سی پا انتون تا چوک زی او درسو نوائی دا یواجی پا دی مانا ندش دا یا تا یواجی دا درس لپارا جی دا یو زوان لپارا دا کم مصروفیت لاره هم ده، او که چیرته دسی یو مصروفیت نه وي چې نه درس وي او نه وظیفه وي په هغه صورت کې دا د ده لپاره ډېر مشکل تمامېږي چې دی په کور کې هم زړه تنګوي، مجبور ده د باندې را ووځي او له ډول ډول ملګرو سره وګرځېږي، په اخره کې هم نتیجه ځینې نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي په کور کې پاتې کېدلو زړه تنګی کړی، او په دې خاطر هم له کوره نه وځي چې کورونا کور ته رانه وړي او د کور نورو غړو ته د ده له لارې ورنه شي.
کرونا ناروغي یو نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرېدو یې اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرانتین شروع شوی دی نه ما هر څه بند شوي دي، ځان داسې احساس و کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن و، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کرونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي، همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي کورنۍ هم غواړي لږ نه باید استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول، همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب، او همدارنګه برلو پر دینه موږ نور روزنه چارې په کور کې لرو. کچېره مثلا هغه سره دغه محلوي شو جاسي د تلې ساته جون دی او تنکی ځوان او ماشوم په خټو کې 13 دلې چې هغه عبارت دی مثلا له خوب کولو نه، له خړو خړو نه، د چای څخلو نه. نو کچېرته یو منظم محلويش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محلويش پښتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس، همدارنګه د رواني فشار احساس نشي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان قرنطین څخه ډېر متاثره شوي، او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیظ مو راکم کړی وي، مهمه ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، که ماسلین وي هغه په کور دینو خدا د چې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي، د غوی ترمنز ځینې تشویقي پروګرامونه و پیل کی، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنز ذهني پوښتنې ترې وکړو، د غوی په تیر شو درسونو کې ترې پوښتنې وکړو، بیا جایزې ورته ورکړو، که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي، د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې دغه فعلي کوم وضعیت ته د دې هغه د منفي تاثیراتو کچه راکمولی شي.
شکرالله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسي لوبو زمینه په کور کې برابره شي چې امکاني وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبې هم وکړي او قرنطین پرې ډېر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسي محلي لوبو نه دوی استفاده وکړي، هغه لوبې چې هغه تر ډېره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري، او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیا احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګ خبرونه واوري.
هغه خو له مخکې له دینه چې باید ما ته وخرم ټکامه د گیم سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 3 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شي.
دا چې د کارانتین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثره شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولی شي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که په پایل کې دا راته ووایه چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هره ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کېږي په بحثونو کې، دا خپله د تنکیو ځوانانو په رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډېر آسیب پذیره دي، دوی ډېر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمنه نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډېره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډېر کمزوری ده، او د دوی په ډېرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي، لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډېر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کېږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډېر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیون زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپلو ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دغه تاثیر چې په تنکیو ځوانانو اوس کېږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپله ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته او هلته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمیي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي. یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمیي، یعنی تفکیک مو کمیي او راټیټوي د ذهن وړتیا یا توانایي مو. منفي باورونه مو لا ډېری زیاتوي، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایئ چې څه ډول کېدای شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنې څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوی ورته ورزده کوي، او مخنیوی معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم، ډیری مسایل چې خپریږي او نشریږي په رسنیو کې، هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خپریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان درولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي، د خپلو بچو دا کومک کوي سي. د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي. لمزدهم او خاری یا جمع جوش نه لره کی اغه نور عوامل چې دوی ته استراپ پیدا کړی چې ګنې مور می مړنسی یا پلار می پختنسی می نیک پختنسی دا ورته مسائل یا مکتب رانه پاتې نسی لوبي به څنګه سیدا په دغه برخو کې مکتب سو د دوی عوامل لره کی او استراپ کم کی هم رسته کوي که نور هیڅ ونسی ا دې اقل کتابونه ستاسو په کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد ولري یا بچی اغه موږ غوښ سره شریکولای شو د دوی ورځنۍ ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکړي دوی باید هغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي ژوره ساو استل کومک کوي سي د حسین زین شوی طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا کوي ډاونلوډ کوتل انټرنیټ او دیجی نه غو موږ سره کومک کوي سي
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او له فاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریځه ځان پسې لري، ځینې یې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی او وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولې څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک پښتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغیز څومره دی؟ دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خره غلاس آزادی رادیو ته
مننه. کور بدن
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي؟
په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې، بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخبارات، یعنی ملي امنیت، دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350 زره په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاتسون ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه، دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړې دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض ده را باندې، ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري، فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی؟
ګورې په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي، بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي، موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 10 to 20 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 دېخوا تر ننه پورې هر ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب و جذب اعلانات خپروي. چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راسئ؟ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي، خو ادرس یې معلوم دی، یا ترې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم شي، معاش به هم معلومي، هلته به څوک اداره هم معلومه وي، هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات به معلوم وي، سلا به راجستر وي، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده. نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي، خو چا منې کړي نه دي، بلکې دا دفاعي امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي، چې حراسه د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره خپل خاورې سره پاو کوي اغل ته ولې نه ځي
بیا نو اړتیا څه پیدا شو چې په بیلابیلو ولایتونو کې چشمیر نږدې 12 ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کوي او حکومت هم تیم راتړ کوي او بلاخره جګړه پیل کوي
ګورې دا بېشنا تاسو نه ناڅاپي د کنه و چې د دې سره پورنه نه نشپغو اته میاشتې وړاندې اره سوله چې ملیشیا سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندرابه شروع شو بدخشان په لاره د غزب شراغله نو شمال شمال شپ ولایتونه ونیول دا چې اړتیا څه پیښه شوه دغه اشخاص دا شل کاله موږ په یو نوم بل نوم په افغانستان د واک تر ګدۍ وینو په یو موقف او بل موقف ټول همدې ملیشیا سازۍ د ټوپک له برکته نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دی څه پېشمني کړی ده که خدای مه کړه وضعیت خرابېږي د دې خپل شخصي منفیتونه هغه که سیاسي دي هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه
جنګیږي. ډاکټر صاحب مخنه غواړم دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا تکنوکراتان مطرح شته دی که د جمهور رئیس را واخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغه سي نور لړۍ تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره دومره خیل نه دي پاتې شوي په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کارو کوو بدې تجربې شاید سنجولې نه اوسي څه شی دی
ګوره په رهبري کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان مامد کې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول یعنی ولسمشر د خپل ټول تواتر او نه توانه چې فعالیت کې د خپل خوښې د قانون سره سم خپل وعدي معرفي کړي ولسمشر ونه توانېده چې خپل دویم مرستیال دی ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړونکی چې چا تای ضمانت کړی نه درې کاله وړاندې علي پور هغه باید محکمې ته راکش کاږي چې هغه باید ونیول شي ولسمشر ونه توانېده ټکنوکراتان ونه توانېدله چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د معاون ښکنځي اخطار ورکوي تهدیدوي هغه نه آزاد ګرځي دوی ونه توانېدل دا ټکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کېږي د ټول دوکانو څخه باج اخلي دوکانو تړل کېږي د دې مخنیوی ونه سه نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه بیا په همدې خلکو ده له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای ګزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هېڅ ډول کې تجربو بحثي که تېرو ته موږ ولاړ شو تېرې تجربې خو دا ښویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تهدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا تضمین شي ما ته ضرر راونه رسېږي
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی لیس راپاسیږي وایي چې په هیڅ ډول باندې ملیشیا سازي نه غواړو د جمهور رئیس لومړي مرستیال کوم په یادی کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350 زره عسكر لرو هیڅ اړتیا نشته چې ملیشیا سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړي چې کلکه مخالف دی نو دا اړتیا د سپر اساس باندې دوی احساس کړ چې داسې یو کار وکړي او که اړتیا احساسي بیا ولې په یو ډول به ته مخالفت کوي
لکه د مرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې موږ دا هم په یاد دي چې کابو اته نه میاشتې وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي د صلاحیتونه معلوم دي د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشاره هم ډاکټر عبدالله وکړه هغه حکومت کې شریک نه دی هغه موږ تر عوامر وړاندې کار کوي میاشت نه وتېده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملیشیا سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت معین رسما وایي چې زه د ستر علاقه قمندان د پوځ سره علاقه قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکړ اوسو دی چې څومره خلک څومره سلا غواړي ماشینه عیاشا مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په اړه کې د چارو ادارې رئیس بیا خپل خبر کی دلته همغږي نشته دلته د قانون مسایل نشته دلته عوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې کدا ولسمشر خوښوي ملیشیا سازۍ کې کینی خوښه توان نه لري کینی خوښه توان نه لري چې مخه ونی شي او کوي خوښه یې فاده سره ستاره په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې لمخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپل مسؤلیت مخې د خپل ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول درې د دوی له نظره دا ووسی چې کوم د غیر مسؤل وسلوالو نه بد د بد خاطري فکر مطرح کړو هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغې کسان وسله پورته کړه. اما دوی وایي چې اوس زمان بدل دی، همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او د دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي، خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په د خبرو تر هغه پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې، موږ لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشي، همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رامسکوره کړله او کابوش کابوش پیلوټان شهیدان کړله. همدغه ملیشي، همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزار کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیستل. دا یعنې چې پټې خبرې نه دي. موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قیصاري مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دوی دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي، موږ دا ومنو؟ تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلونو بحث نه دی، د میاشتې بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو. او بل بحث دا دی، تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلې دي، ویډیوګانې خپرې شوي دي، ادامې خپرې شوي دي، هغه چې موږ کتلي دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي. یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای، ممکن دا نه وای چې نیول شوي. دا قوت په افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې شته. دا چې ولې دوی ته ویل شوي چې تاسو پرېږدئ د اطلاعاتي راز، ممکن دغه ملیشه سازي چې ملیشه سازي د دې په وړاندې غبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه د څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی. یوو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یوو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی یې ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي راز کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، ورته ورغلي پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به ایسي. او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان شي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې د بحث نه سم کولای شي که دا ګټه تمام شي، باینده کې به ګټې شي. وو د منفي برخه تاوان، تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې د ښاغلي غني اداره کړه خپل وخت پوره هم کې خو درې کاله درېیم کاله به نور وي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام د هر دولت ته سرخوږی دی. دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو ته دې خبره ده چې پایلې خطرناکې دي، د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونې پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدعیف مسله. یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلي دي، دوی ولاړ دي. نو دا رازونه دي چې له بده مرغه تحقیقات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولم. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا تر څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې پر دې سمه اجلاس شوی، باید هلته سره وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، ډېره مننه.